خوش با رادیو آزادی باشید.
سلامون و وقت بخیر. افغانستان په وخت نه بجوشی مخکتر دی چې د خبرونو مطالب دلار شو خبرونه. راپورونه وایي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د سرپرستۍ کابینې ټول غړي کندهار ته ورغوښتي دي څو په ټول افغانستان کې د شرعي قوانینو د تطبیق په اړه خبرې ورسره وکړي. طالبانو په حکومت کې باوري سرچینو چې نه غواړي نومونه واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون د تطبیق لپاره د جدي اقداماتو په اړه خبرې د دې غونډې د اجنډا مهمه برخه وه او د طالبانو لوی مشر په ټول هیواد کې د دې قانون د تطبیق لپاره جدي سپارښتنې وکړې. سرچینې زیاتوي چې د سرپرست حکومت وزیران د روانې اونۍ په پیل کې کندهار ته ورسېدل. د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړي استازي وایي د ده هیواد جرمني، هالند او استرالیا د طالبانو حکومت ته رسمن خبر ورکړی چې غواړي د بشري حقونو په تیره د ښځو د حقونو اړوند بحثونه راپورته په پایله کې د عدالت په نړیواله محکمه د آی سي جي کې د هغوی پر وړاندې دعوه وکړي. د کاناډا ځانګړي استازي دیوت سپرول پرون له کلوب اینډ میل سره په برخه کې ویل چې طالبانو تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړی. سپرول وایي د دوی اقدام ته لا هم څو پړاوونه پاتې دي، خو دی زیاتوي چې که د ښځو په برخه کې د طالبانو پالیسي بدل نه شي نو دوی به دا مسله آی سي جي ته راجع کړي. د څلورو ودونو په خپله طرحه کې د هغو نړیوال کنوانسیونونو یادونه کړې چې د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیض له منځه وړل غواړي. د هیواد دوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې له نن څخه د پنجشنبې تر ورځې پورې به په یو شمېر سیندو زوزو کې د ورښتونو او د واورو د ویلې کېدو له وجې د اوبو د کچې د لوړېدو او په ځینو سیمو کې د سیلاونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت دوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې د هریرود، مرغاب او امو په سیندوزو حوزو کې له نسبتا سختو بارانونو سره یو ځای د سیل د راوتلو امکان شته. د وزارت له هغو خلکو چې سیندونو ته نږدې اوسي غوښتي چې متوجه اوسي او د سیلاونو د راوتلو په صورت کې د کورنیو سیمو ته خبر راورکړی شوی دی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې دوه چینایي وګړي په ډزو ژوبل شوي دي. د کراچۍ پولیسو په یوه بیان کې ویلي چې پیښه نن سهار د کراچۍ د ټوکر عبدالو په یوه کارخونه کې د یو ځایي امنیتي ساتونکي او چینایي وګړو ترمنځ له شخړې وروسته هغه مهال وشو چې ساتونکي پر چینایي وګړو ډزې وکړې. پولیس وایي چې ټپیان هغه مهال روغتون ته استول شوي تورن کس له ساحې تښتېدلی دی. ایران د بارنوی چارو وزارت له افغانستان سره په سرحد کې د ایران په پولیساتو په ډزو کې د یو شمېر افغان کډوال د وژنې او ټپي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د څېړنو پر پایلو ناخوښي څرګنده کړې ده. د ایران د بارنوی چارو وزارت وین اسماعیل بقایي پرون یوې خبري غونډې ته ویل چې ایران د طالبانو د ځانګړي تحقیقاتي ټیم د راپور له لیدو وروسته حیران شوی دی. بقایي وایي ایران له دې کبله ناراضه دی چې ولې د طالبانو حکومت د ایران په کلکان سروان سرحدونو کې دغې پیښې په اړه چې نه ده شوې بې بنسټه راپورونه جدي ګڼلې. طالبانو حکومت څلور ورځې مخکې اعلان وکړ چې د څېړنو ډلې پر خپل حقیقت تحقیقات بشپړ کړي دي، خو دې ډلې د پیښې د مرګ ژوبلې ارقام نه دي وړاندې کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. نن په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي.
امریکایان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د رایو مرکزونو ته روان دي.
په سیستان بلوچستان یلات کې د طالبان لوري پر شوې څړنې دیران ناخوخي وړاندې به په خبرونه کې دا هم ووري. او افغانستان د زلزلو لامل له زیان ګالو ودونه څخه بلل شوې دي.
پرتګال کې زلزلې ګنج مېر خلکو ته مالی او ځنی ژوند واړول.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
نن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر انتخابات دی. دیموکرات ګوند لپاره کاملا هریس او د جمهوري غوښتونکو ګوند لوري ډونالد ترامپ د سیالۍ ډګر ته راوتلي دي. شمېرې ښیي چې په امریکا کې شاوخوا 1.3 میلیونه خلک د رای ورکولو وړ دي چې تر نیمه ډېری ورته مخه خپلې رای کارول دي. د فلوریدا پوهنتون د ټاکنو څېړنیز مرکز د وروستیو شمېرو له مخې 1 میلیون کسان خپلې رایې وختي او یا د پوستې لارې اچولې دي. د راپور له مخې دا انتخابات ډېر نږدې دي چې محدود شمېر رایې هم برخلیک بدلولی شي. د همدې موضوع په تړاو مو له ښاغلي اسیب الله تلاش پوښتلی چې هلته په امریکا کې د روانو رای ورکول بهیر څنګه مخته ځي.
امریکایان د ولسمشریز ټاکونو لپاره د رایو مرکزونو ته روان دي، چیرې چې رای ورکوونکي په ملي کچه او په ایالتونو کې چې تمه کیږي د راتلونکي ولسمشر په ټاکلو کې مهم رول ولري ویشل شوی دی. په دې ټاکنو کې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ چې د جمهوری غوښتونکو نوماند دی او د اوسنی ولسمشر مرستیال کمالا هاریس چې د ډیموکرات ګوند نوماند ده ترمنځ سیالي روانه ده. په ختیځو ایالتونو کې به د رایو مرکزونه د نومبر په 15 یعنی نن سهار په 15 بجو پرانیستل شي، چې د الاسکا او هاوی په څیر لرې لویدیځو ایالتونو کې به تر ماښام ناوخته پورې دوام وکړي. کیدای شي د رایه چونې پایلې یو څه په ځنډ اعلان شي، ځکه چې ځینې ایالتونه لکه پنسلوانیا په تدریجي ډول د پوست رای شمیري. د امریکا د سرشمیرنې ادارې له مخې تمه ده د رای ورکوونکو شمیر ډیر زیات وي او ښایي ان د 2014 او 2020 کلونو د ټاکنو د رای ورکوونکو د شمیر ریکارډونه مات کړي. فدرالي انتخاباتي چارواکو د نومبر په 4 خبرداري ورکړ چې روسي او ایران پر دې ټاکنو د اغیز د خبرولو کمپاینونه ګړندې کړي دي او هڅه کوي د رای ورکوونکو ترمنځ نفاق خپور کړي. ترامپ لوی دورې ولسمشري وروسته د دریم ځل لپاره نوماند دی. په روانو ټاکنو کې لومړی سیال د امریکا اوسنۍ ولسمشر جو بایدن و چې په جولای میاشت کې له ترامپ سره د یوې کمزورې مناظرې او د عمر په اړه د اندېښنو له امله له ټاکنو لاس په سر شو، خو د هغې مرستیاله کمالا هاریس رامخته شوه او د ډونالد ترامپ سره سیالي کوي. که هاریس ولسمشره شي دا به د امریکا لومړنۍ ښځینه او د جنوبي آسیا د نسل لومړنۍ کس شي چې د امریکا ولسمشره کیږي.
بله، اوس تلاش تبات په امریکا کې ویل شي چې دا په تاریخي انتخاباتو چې د امریکا په دغه ولسمشري انتخاباتو په بهیر کې به تر سره شي. خلک څومره لیواله دي چې هغوی د ټاکنو مرکز ته ورځي، که هغوی له بېلابېلې رایه چونې بهیر پیل شوی دی ولته خلک خپل رایه کارولی شي، دا خلک په مجموعي شکل باندې څومره لیواله دي او دغه ټاکنو کې برخه اخیستې ده په بېلابېلو ایالتونو کې د امریکا؟
لکه څنګه چې مخکې تاسو په خبر کې وویلي، ملیونونه کسانو لوړاندې په دغه ټاکنو کې برخه اخیستې او رایه چولې دي او ملیونونه نور کسان به نن د صندوقونو ته ولاړ شي او رایه به واچوي. په ټوله کې لکه څنګه چې ما په راپور کې وویلي، سږ کال یا په دغه ټاکنو کې به د رای ورکوونکو شمیر ان وړاندوینه کېږي چې د 2014 او 2020 کلونو د رای ورکوونکو په شمیر په پرتله ډیر زیات وي.
بل یعنی تر اوسه پورې مشخص شوی ده چې په ټول امریکا کې به دغه د رای چول بهیر پیل کی او نتیجه به اعلان کی کنه؟ تر اوسه پورې په ټول امریکا کې رای چونه نه ده شوی.
په د سهار په 15 بجو په ډیری ایالتونو کې دغه ټاکنې پیلېږي، خو ویل کیږي چې یو څه په ځنډ به د دې ټاکنو پایلې اعلان شي، ځکه په ځینې ایالتونو کې د سرشمیرونو د دغه پوستي شمیرونو بهیر یو څه په ځنډ شمیرل
کی. څه وخت امریکا د ولسمشری د ټاکنو ګټون کمال میږي؟ په داسې ټاکنو کې چې سره نږدې روان وي او ان که محکمې ته هم یوړل شي د رسمي رایو شمیرل کېدی شي، خو سونه یا له هغه وخت ډیر نسی. د پوستي لارې رای هم د ټاکنو په ورځ او تر هغه وروسته په مخکښو کاندیدانو اغیز لري. نور جزات پر راپور کې.
متحدو ایالتونو کې د نومبر میاشتې لومړۍ سه شنبه د ټاکنو ورځ ده. نو آیا ګټونکي د ټاکنو په ورځ یا لږ تر لږه په سبا اعلانېږي؟ نه، داسې نه ده. ممکن ورځې یا حتی اونۍ وخت ونیسي تر څو ګټونکي معلوم شي، او که د رایو د شمیرلو په اړه قانوني ننګونې رامنځته شي کېدای شي ډیر وخت ونیسي. په 2000 کال کې کله چې جورج دبلیو بوش د الګور سره مخامخ شو، ګټونکي 15 ورځې وروسته معلوم شو. پایلې ډېرې سره نږدې وې. بیا شمیرنه ترسره شوه او بالاخره سترې محکمې مداخله وکړه، بوش ګټونکي اعلان شو. برعکس، په 2008 میلادي کال کې کله چې باراک اوباما له جان مکین سره مخامخ و، یوه ورځ وروسته د اوباما بریا اعلان شوه. امریکایان هم د پوستې له لارې رایه ورکوي. دا د ډېرې پیچلتیا معنا لري. په ډیرو ایالتونو کې د پوستې رای پاڼې هغه وخت معتبرې دي چې د ټاکنو په ورځ ولیږل شي، حتی که وروسته هم ورسیږي. په تاریخي لحاظ ډیموکراتیک رای ورکوونکي د جمهوري غوښتونکو په پرتله د پوستې له لارې ډېره رایه ورکوي. دا په دې معنا چې د لیګل شو رایو په شمیرلو سره به د رایو په عمومي شمیر کې بدلون راځي. نو که د ټاکنو پایلې سره نږدې وي او تر څنګ یې په وروستیو شیبو کې د پوستې رای هم ورسیږي او قانوني ننګونې هم موجودې وي، ممکن د ټاکنو د ګټونکو اعلان ډېر وخت ونیسي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په کندهار کې د طالبان د حکومت د کابینې غونډه د غونډه چې مخکې به په کابل کې د ریاست الوزرا او یا مرستیالانو په مشرۍ جوړېده، بلکې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په مشرۍ په کندهار کې جوړېږي. کندهار له موضوع ځینو باخبرو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې کابینې ته د ناسې په څنډه کې بېلابېلې نورې ناسې هم شوي چې د طالبان د حکومت د چارواکو خپلمنځي ناندریو د امر بالله معروف د قانون او په یو شمېر ولایتونو کې د مسؤلینو د ګمارلو او عدل بدلون په اړه پکې بحثونه پرېکړه شوي دي. د طالبانو حکومت وروسته دی اړه رسمن سند ویلی نور چیزات پر اپور کی.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د طالبانو حکومت سرپرست کابینه کندهار ولایت ورغوختي او هلته د کابینه د عمومي غونډې ترڅنګ له دوی سره بیل بیل ناستې کړې دي. په کندهار ولایت کې لدی موضوع سینې بخبرو سرچینو د سه شنبه پورې ازادي رادیو ته وویل چې د غونډې دروانی ونی په لمړی درې ورځو کې سوي چې پکې په بیل بیل موضوعاتو لکه د امر بالمعروف د نوي قانون پر سر خبرې خپل منځي ناندري غوښتنې او ګیلې پکې شاملې وې. دغو سرچینو ازادي راډیو ته هغه لیست هم راستولی چې د کابینې په ناسته کې په ځینو ولایتونو کې د طالب مسؤلینو د ادلون بدلون په اړه پکې پریکړې شوي دي. ازادي راډیو ته د دې لیست تر رسیدو وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په خپله ایکس پاڼه خپور کړ، خو نه یې دی ویلي چې څه وخت او چیرې دا ګمارنې شوي دي. کندهار ولایت کې ځینو خبریالانو هم ازادي راډیو ته د یادو ناستو جوړېدل تایید کړل، خو دوی وویل چې یادو ناستو ته رسنۍ نه وې بلل شوي او د دوی خبره په مخفي توګه ترسره شوي چې آن دوی په اړه د راپورونو ورکولو اجازه نه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او په کندهار کې د دوی د حکومت د والی ویان محمود اعظم او د اطلاعاتو کلتور رئیس انعام الله سمنګانی په دې اړه د ازادي راډیو پر لپسې اړیکې او پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د ګڼو نورو ولایتونو په ګډون په کندهار کې هم په رسنیو د زیرو هو یا ژوندیو موجوداتو د فلم او تصویر خپرېدو د بندیز له امله دا ډول مهمې ناستې چې د طالبانو د حکومت مشران او وزیران پکې برخه اخلي د رسنیو له پوښښه پاتې کیږي. خو د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده له دې بندیز مخکې هم هیڅ وخت د رسنیو په وړاندې نه دی ظاهر شوی.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
څنګه دا ټاکنې ستاسو پر ژوند اغیز کولای شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحی راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پانی هم تعقیب کړئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په سیستان بلوچستان ایالت کې پر افغان کډوالو د ایراني سرحدي ځواکونو د ډزو د شکمنې پیښې په اړه د طالبان د حکومت د څېړنو پر پایلو خپل ناخوښي څرګنده کړې ده. تازه د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین اسماعیل بقایي رسنیو ته ویلي چې دا پیښه نه ده شوې او د طالبانو د حکومت دغه خبرې دوی حیران او ناخوښي کړې دي. د طالبان حکومت څلور ورځې مخکې اعلان وکړ چې د کلاکان سروان په پوله کې د پیښې په اړه د دوی د پلاوي د څېړنې موندنې ښیي چې په ډزو چاودنو کې یو شمېر افغان کډوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. حال دوی سپګمې پر اپور کې
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ایراني پولیساتو لخوا د افغان کډوالو د وژلو او ټپي کېدلو په اړه د طالبانو د حکومت د تحقیقاتو د موندنو په خبرګون کې د دې پیښې رامنځته کېدل رد کړي او ویلي دي چې د دې ډول خبرونو خپرېدو حیران او ناخوښي کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بقایي د دوشنبه په ورځ په خپل اونیزه خبري غونډه کې ویلي چې طالبانو به بنسټ راپورونه جدي نیولې دي.
مقامات افغان دولت
سرپرست حکومت افغان چارواکو په دې اړه یو بیان خپور کړ. فکر کوم موږ ډیر حیران او ناخوښه شو ځکه یو څه چې نو موجود په اړه خبر ورکول شوی دی.
چیزی که ناموجود بود همچی خبر رسانی شد.
د طالبان حکومت څلور ورځې مخکې اعلان وکړ چې د کلګان سراوان په پوله کې د پیښې په اړه د دوی د پلاوي د څېړنو موندنې ښیي چې په ډزو او چاودنو کې یو شمېر افغان کډوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. که څه هم طالبانو د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده په ډاګه کړې، خو د طالبانو حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې تر اوسه دوه جسدونه او یو شمېر ټپیان دي. دغه شان څلور دېرش عیني شاهدان چې په دې کې هم یو شمېر ټپیان دي افغانستان ته لیکدول شوی دی. هغه دا هم لیکلی چې د یو شمیر قربانیانو او ټپیانو جسدونه اوس هم په ایران او پاکستان کې پراته دي او د طالبانو پلاوی افغانستان ته د لیکدولو لپاره کار کوي. د طالبانو د ویان مرستیال زیاته کړې چې د پلاوی څېړنې لا هم روانې دي. د حالوش په نوم د بشري حقونو خبرونه چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي د راپورته چې ادعای وکړه د یک شنبې په شپه د تلې په 22مه نیټه ایرانی پولیساتو ځواکونو د افغانانو په یوې لویې ډلې ډزې کړې چې په ترڅ کې ګڼ افغانان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي پراخ غبرګونونه وښودل شول. د طالبانو حکومت د دې پیښې د څېړلو لپاره د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال محمد ابراهیم صدر په مشرۍ یو پلاوی وټاکه چې دغه پلاوی له دوه اونیو څېړنو وروسته دا پیښه تایید کړه. عادل چې ملګری یې سراج الدین نوري په دې پیښه کې وژل شوی له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له ادارو غواړي چې د قضیې ته رسېدنه وشي او عدالت تامین شي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ملګری یې د کاپیسا اصلي اوسیدونکی و او د کار د نشتوالي له امله یې ایران ته د تګ نیت درلود چې د ده په خبره په کلګان کې د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا په ډزو کې ووژل شو.
موږ خپل یو ملګری هم په همدې قاچاق کې لاره کې له لاسه ورکړ. موږ له نړیوالې ټولنې او نړیوالو ادارو غوښتنه کوو چې دې پیښې ته رسیدنه وکړي.
خواهشان تقاضای ما همین هستند چې باید به این پرونده رسیدگی شوند.
ایسان یزای چې یو خپل یې په دې پیښه کې سخت ټپي شوی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ایرانی ځواکونو لپلې اخوا د ذکرې وې چې زما د یو ملګری پښه سخته ټپي سوی و. نوموړي ځان له یو غره غورځولې و او پښه یې ماته سوی و. ملګری ملتونه او د بشري حقونو ادارې باید دې قضیې ته پام وکړي او دا موضوع وڅېړي.
باید موقع بشر به همچون قضیه باید رسیدگی بکنن، همچون باید این موردها را باید پیگیری بکنن.
تر دې وړاندې هم یو شمېر عیني شاهدانو رسنیو ته ویلي وو چې دوی درې سوه تنه وو او په 50 کسیزه ډلو ویشل شوي وو چې د ایراني ځواکونو له کمین سره مخ او ډزې پرې وشوې. د یادونې وړ ده چې د تلفاتو په اړه تر اوسه د افغان کډوالو لخوا بېلابېلې څرګندونې شوې دي چې ازادي راډیو یې نشي تاییدولای.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
څنګه دا ټاکنې ستاسو پر ژوند اغیز کولای شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښښ کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې
ټول ازادي راډیو
زموږ آنلاین پانی هم تعقیب کړئ.
په امریکا کې د ولسمشری د انتخاباتو په درشل کې د دیواد د استخباراتي او امنیتي ادارو د روسیا او ایران له خوا د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د امریکا په خلکو کې د کرکې د خپرونې د کمپاین په اړه خبرداری ورکړی دی. د ادارو په ګډ بیان کې ویلي چې که څه هم تر ټولو لوړ ګواښ د روسیې له خوا د امریکا انتخاباتو ته متوجه دی، خو وایي چې ایران هم د انتخاباتو لپاره له بهره د پام وړ خطر پیښوي. په دې اړه نور تفصیل په راپور کې
د امریکا استخباراتي او امنیتي چارواکو پر روسیې او ایران تور لګولې چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د سایبری حملو د کمپاین لپاره د امریکایانو ترمنځ د ولسمشری د انتخاباتو په مسله کې د اختلاف راوستو هڅه کوي. د انتخاباتو په درشل کې نظر پوښتنو خودلې چې د دیموکرات ګوند کاندید او د ولسمشر د مرستیال کاملا هاریس او د جمهوریت پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ انتخاباتي مبارزه په ډیر لږ توپیر سره روانه ده او دا اټکل ډیر ګران دی چې کوم یو به وګټي. نو ځکه وضعیت په داسې حال کې چې خلک د رای ورکولو مرکزونو ته ځي حساس دی. د امریکا د استخباراتو ملي دفتر، د فدرال تحقیقاتو ادارې اف بی آی او د تاسیساتو د سایبری امنیت ادارې پرون په یو غټ بیان کې وویل ل روسي سره تړلې عناصر د دې لپاره چې د انتخاباتو مشروعیت زیانمن کړي په خلکو کې ویره واچوي او د دې ناسم ذهنیت په خبرولو سره چې ګنې امریکایان د سیاسي لومړیتوبونو په خاطر دیوبل پر ضد د تشدد څخه کار اخلي جالی ویډیوګانې او مقالې خبروي. بیان زیاتوي چې د هڅې د انتخاباتو د چارواکو او نورو پر وړاندې د تشدد د پرونې خطر رامنځته کولی شي. د امریکا استخباراتي ادارو له تیرو څو میاشتو راهیسې خبرداری ورکوه چې د روسیې د حکومت په ملاتړ د امریکا په انتخاباتو کې د نفوذ هڅې روانې دي. د امریکا استخباراتي ادارو د جالي معلوماتو په اړه په یو بیان کې د مثال په توګه یادونه کړې چې روس پلو عناصرو په دې وروستیو کې یوه جالي مقاله خپره او د تبلیغاتو لپاره وکاروله. په دې مقاله کې ادعا شوې چې په ځینو هغو حساسو ایالتونو کې چې رایې د انتخاباتو نتایج بدلولی شي، چارواکي غواړي د ځینو تاکتیکونو له هغې ډلې د رایو د صندوقونو د ډکولو او سایبري حملو له لارې په انتخاباتو کې درغلي وکړي. دوی دا هم ویلي چې د روسیې تر نفوذ لاندې کسانو په دې وروستیو کې یوه جالي ویډیو خپره او مشهوره کړه چې په هغې کې یو سړی ادعا کوي چې ګنې په اریزونا ایالت کې د انتخاباتو په چاره کې درغلي شوي. د شوې ادعا له مخې په دې ایالت کې د میرمن هریس په ګټه په بهر کې جالي رایې کارول شوي. د اریزونا د بهرنیو چارو ایالتي وزیر لا پخوا دا ویډیو جالي بللې او رد کړې ده. استخباراتي ادارو په خپل بیان کې ویلي چې که څه هم تر ټولو لوړ ګواښ د روسیې لخوا انتخاباتو ته متوجه دی، خو وایي چې ایران هم د انتخاباتو لپاره له بهره د پام وړ خطر پیښوي. د بیان له مخې استخباراتي ارزونې ښیي چې ایران د ټرمپ د کمپاین پر ضد مضر سایبري اقدامات کړي دي. د ادارو ویلي دي چې ایران پلوي ایجنټان هم ښایي په رسنیو کې د جالي مطالبو په خپرولو سره د رایه ورکولو بهیر زیانمن کړي او د تیرو انتخاباتو په څیر تاوتریخوالی وپاروي. استخباراتي ادارو لرای ورکونکو غوښتي دي چې خپل معلومات له باوري دولتي سرچینو په تیر د انتخاباتو لسیمایزو چارواکو څخه ترلاسه کړي. مسکو او تهران دواړو د امریکا د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ناسمو معلوماتو د خپرولو په کمپاین کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغاني سری میاشت او د سر صلیب نړیوال فدراسیون وای په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې سلګونه زلزله ثبت شوې ده. دغه فدراسیون د دوشنبې په ورځ په خبر کړي یو راپور کې افغانستان د زلزلو له امله لزیانګالو ودونو بللی دی. بلخو د افغانستان په هرات او ځینو نور ولایتونو کې زلزله ځپلې کورنۍ وای تر اوسه ورسره شوې مرستې ورته د قناعت وړ نه دي. نور حال په دې راپور کې
د افغانی سری میاستی او سره صلیب نړیوال فدراسیون IFRC وای افغانستان د زلزلو له امله لزیانګالو هیوادونو دی او په تیرو دریو کلونو کې په دغه هیواد کې 400 زلې زلزلې ثبت شوې دي. دغه فدراسیون د دوشنبه په ورځ د نوومبر په 4مه د یو راپور په خبرولو ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون او د طبي پیښو د ګواښونو له امله 4م او د اقلیم د تطابق په نړیوال شاخص کې د زیانګالو او چمتووالي له مخې په څلیرستم او شپږستم ځای کې راغلی دی. بلخوا په هرات او ځینو نورو ولایتونو کې یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ وایي چې په تیرو دریو کلونو کې سخت زیانونه وروښتي او لا هم د سرپناه په جوړولو توانېدلې نه دي. د هرات ولایت اوسیدونکي او زلزله ځپلې نصیر احمد ازادي راډیو ته وویل
حادثه خالد الخراش بود که وسال مردم زندجان بیا مو تقریبا
یو پکنون کې پیښه وا چې د زندجان پر اوسیدونکو راغله ل یو نیم زرو تر 2000 خلک په کې شهیدان شول، کورونا راو نړیدل او خلک بي ځای شول. لا هم د خلکو ټول ستونزې حل شوي نه دي، خو بیا هم راستشته او کورونا جوړوي.
د افغانستان په هرات ولایت کې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې پشپاک 0.3 ریختر درجه زلزله شوی و. هغه مهال د طالبانو حکومت په یاد پیښه کې د مړو شویو شمیر 2445 او د ټپیانو هغه بیا 2440 کسه اعلان کړای و. د طالبانو حکومت د غراز په پکتیکا ولایت کې چې په 2020 کال کې زلزله شوی و ویلي و چې په دې پیښه کې بیا زر کسان مړه او تر یو نیم زر ډیر ټپیان شوي و. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
پکتیکا کې زلزلې ګنج مېر خلکو ته مالی او ځنی ژوند واړول، ګنج مېر کورونه او کلی ونړول. کوم مرسته چې وشوې د نړیوالو بنسټونو له لوري یا په کور نه نه چې کوم مرسته وشوې هغه د قناعت وړ نه دي. اوس هم د پکتیکا ګیان ولسوالۍ له ژور اقتصادي بحران سره مخ ده.
IFRC په خپل راپور کې زیاته کړې چې افغانستان له اوږدمهالي او پیچلو کړکېچونو سره مخ دی او د دغو بشري اړتیاو اصلي محرکات په پرله پسې توګه ناورینونه، د اقلیم د بدلون مخ په زیاتېدونکي اغیزې، د نفوس بې ځایه کېدل، اقتصادي ننګونې، د خوړو نه خوندیتوب او د روغتیا په برخه کې د پام وړ تشې رامنځته کړي دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخې افغانستان د اقلیمي بدلون لامل د لاسو زیانګالو هیوادونو په کتار کې دی چې د غوپی خوتای د رسیدنې لپاره کمی اسانتیاوي په واکې دي. د زلزلې ترڅنګ سیلابونه، وچکالۍ، د اوبو د زیرمو کمښت او شدید بادونه په افغانستان کې د اقلیمي بدلون پایلې دي چې خلک سخت زیانمن کړي دي. د افغانستان سره میاستې ټولنې او سره صلیب نړیوال فدراسیون 15 ورځې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې د 2024 کال د اپریل په لومړیو کې د سختو بارانونو له امله ناڅاپه سیلابونه چې د مې تر نیمایي پورې دوام درلود په افغانستان کې لږ تر لږه 300 کسان وژلي دي. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله 280,000 کسان په مستقیمه توګه اغیزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 تر ګواښ لاندې راوستي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
متحده ایالاتو نړیواله پراختیا اداره یا USAID وایي د پاریس د 2023 کال په نندارتون کې او پیرودونکي د کلنی ډول د $1,000,000 څخه په زیات ارزښت افغاني زعفرانو غوښتنه کړې ده. یادې درې پرون په خپل اکس پاڼه لیکلي چې دغه تړون به په نړیوال بازار کې د افغانستان د زعفرانو نړیوال بازار لوړ کړي او د دې واد د خلکو د ژوند په ښه کولو کې مرسته وکړي. خو په هرات ولایت کې یو شمېر بزګران چې زعفران کری وایي په دې ولایت کې به یې اوس مال راټیټې شوې دي. د دې راپور پاړه نور جزئیات تاسو په کومې تصور وي؟
د متحده ایالاتو نړیواله پراختیايي اداره USAID وایي چې زعفران د افغانستان لپاره په نړیوال بازار کې د سیالۍ وړ بیلګه ده او په نړیوالو نندارتونونو کې د لویو پیرودونکو پام ځان ته راړولی دی. USAID د نومبر په 4 په خپل ایکس پاڼه په خواني ټویټر کې لیکلي چې د پاریس نندارتون کې یو پیرودونکي په کلنی ډول د $1,000,000 په ارزښت د افغاني زعفرانو غوښتنه کړې ده. په دوام کې یادونه شوې ده چې دغه پیرودونکي به هر کال 600 کیلوګرامه افغاني زعفران پیری چې د دې ادارې په وینا دا کار به په نړیوال بازار کې د افغانستان د زعفرانو ځای لال وړ کړي او د هیواد په اقتصاد او د خلکو د ژوند په ښه کولو کې به مرسته وکړي. د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیايي ادارې زیاته کړې چې دا ستراتیژیک ملاتړ د افغانستان د زعفرانو د پاریس د 2024 کال په نندارتون کې ترلاسه کړای دی. محمد ابراهیم عادل د هرات ولایت د زعفران کرونکو د ټولنې مشر په کلنی ډول د افغانستان د زعفرانو د 600 کیلوګرامه پیرودلو د غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
له دې ستر تړون سره به نور زعفران د بزګرانو سره پاتې نشي او په لوړ قیمت به وپلورل شي.
خو خیرالله چې د هرات ولایت په غوریان ولسوالۍ کې د زعفرانو په کرلو بوخت دی وایي چې اوس مهال د زعفرانو قیمتونه راټیټ شوي دي.
خوشبختانه اوس د زعفرانو د حاصلاتو وخت را رسیدلی، مګر له بده مرغه بیې ډېرې ټیټې شوې دي. پخوا 1 کیلو زعفران 125,000 و، خو اوس 80,000 ته راټیټ شوي. موږ له ادارو غوښتنه کوو چې همکاري وکړي څو بزګران چې یو کال یې د حاصلاتو انتظار ایستلی په ټیټ قیمت خپل زعفران ونه پلوري.
یک سال در انتظار محصول خود است، متاسفانه به قیمت خیلی پایین میفروشه.
د ذایقې انستیتیوت په بلجیم کې د جون په میاشت کې اعلان وکړ چې د هرات زعفرانو د غوره کیفیت له امله په نړۍ کې لومړی ځای خپل کړی دی. د دې وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي و چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 80 تنه زعفران د $215,000,000 په ارزښت د سیمې او نړۍ هیوادونو ته صادر کړي دي. د دې وزارت ویاند عبدالسلام جواد ویلي چې د زعفرانو سوداګري له هند، سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، اسپانیې، فرانسې، جرمني، بریتانیا او امریکا سره ترسره شوې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
مال
می ټول می در بدر رسو ل اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او چغلې نما و د ازادي رادیو ته د سترو زور میډال ورکړي وای
ازادي رادیو د افغانستان د